سلامونه وخت مو بخیر. اخر اغلاس ته د دې محل خبرونو ته له ازادي راډیو څخه. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې په دې باد کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یا سازمان چې د پنجشنبه په ورځ د سهار اتلسمه په یوه راپور کې ویل چې یو تر افغان د هغه وطنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبه په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې له هیواده بهر فعالیت کوي وایي د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیرجند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوی دی. دا اعدام شوی افغان زنداني هویت علي رضا یاچوي دی. د سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې دوه نور افغان بندیان د تیرونې په جریان کې د کارچخار په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د لومړۍ څلور میاشتې پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو بارانونو لامل یو کس وژن شوی او دوه ډیرش نور ټپیان شوی دی. دا خبره د افغانستان کورنوي رسنۍ د سیمیزو طالب چارواکو له قوله خبره کړې ده. په ننګرهار کې د طبي پیښو سره د مبارزه رئیس سیف الدین خالد وایي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې له ډلې 28 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او څلور تنه نور لا هم تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبه په ورځ دوی د سخت بادونو باران شاهد وو. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو پای یو ګڼ شمېر ونې راغورځېدلې. د شمېر خلکو د لمریزې برېښنا هندارې ماتې کړې دي او همدارنګه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې نورمالي زینونه هم اړولي دي. امریکا مرسیال ولسمشر جی ڈی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي. ویلی دی چې د دې دوړو اتمی ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په پنسټیزا ډبل زمون کار نه دی. نوموړي د می پر اتمه امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت راکم کړي خو نشي کولی له دوړو خو غړي چې وسلې پر ځمکه کېدي. وینس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې مونږ یې کولی شو دا د دې هڅه وکړو دغه خلک لږ څارم شي خو مونږ به د یو داسې جنګ مینس ته نه داخلي چې په بنسټیز ډول زمونږ نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یوه خوا نشي اړیستلی چې وسلې پر ځمکه کیږي خو یوه بعد به دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تحقیق کړي. د نو پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي لامل د دوړو ودونو د کرکټ ستر لیګوره اخیستل شوې ده. په تلوبي متحده عرب امارات پی اس ال راپور نوای چې د پاکستان سوپر لیګ تر نامعلومه آی پی ال امارات لیګ دل کیږي او د هند غوره لیګ مدهم ځنډول شوې ده. د ډیوټرس خبري اژانس پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوی له قوله ویلي چې متحده عرب امارات ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د دل لپاره کړی ده چې لوبغاړي د ممکنه ناسمه هدف ګرځونې له خطره وساتل شي. یوه لوبه د هند او پاکستان پی اس ال د پنجشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د زیاتېدونکي کړکېچ له کبله وسنډول شه.
السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز
درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادۍ رادیو سرلیش ستاسو خبرونه د ازادۍ لسفو ترڅنګ د ازادۍ رادیو له ټولو پلیټ فارمونو لکه واتس اپ، ټلګرام، فیسبوک، د ازادۍ رادیو ویب سټ د غلارو څخه تعقیب کړئ او د ورځې په تړاو کوم تازه معلومات چې دي تاسو کولای شئ چې له دغه پلیټ فارمونو څخه د ازادۍ رادیو له پیچونو او صفو څخه واوري. اوس مرزو د مونږ کولای شو چې په سلوري ساته کې د ازادي رادیو لري هغه نشراتو ته ادامه ورکړو چې پغه کې کولای شي تاسو د خپل ورځنی ژوند ټول چارې عمومي
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتمن اوریدلې چې د پاکستان او هند ترمنز اوزا ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې ورسته درته میلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړي. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیموونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدراعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلې دوه وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه او پروله او صدر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو، په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو اوریدل. زه راځم ملمنو ته پرته لدین چې مقدمه نور وایم. غاوس جانباز د افغانستان یو پخانه ډیپلوماټ دی. همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړاوره اچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه تاسو ته خبرمنه نو څه پر نورو دوستانو ته او ټولو افغانستان ته چې موږ او ټولو ته سلام ودرنوي. که زه فکر کوم چې دا اوسنۍ کوم کرکټ چې رامنځته شوی دی دا چې ډېر بریز سره هغه ځای چې ما دا تحلیل ما په اجازه راکړي تاسو ته څه نه ده. څو خبرې دي. یو خو د واشنگتن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندستان د نږدې کېدو په مناسبت او دریمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظره په یو لوی انزوا او لوی کړکیچ کې پروت دی او هم هلته درومي. زه به کوم چې د پاکستان هغه ډیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه چې همیشه دغه پروژه‌ای تروریستی او نورو کتیشو ته لمن وهلی ده او دوی وار په وار وسپله په دې طرف کې چې موږ په څو لسیزو کې خرابکاری کړې ده پروژستان حمایت کړي دي او نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برتانیا د لوبو کارشوي هستو د هغو دپاره م کار کړی دی نو او څه پوښه چې بیا هم سبا دغه یو بل اعتراف موږ دوی نه واورو دا چې دوی هغه کومې ډلې ټاپلې شي دي چې دوی په وار په وار هغوی هم تمویل کړي دي هم تجهیز کړي دي هم طرفاف کړي دي کشمیر ته افغانستان ته دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه هغه ویشل شوي ډیپ سټیټ چې موږ د نن په پاکستان کې د هغه استبلیشمنت کې د هغه استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري هغه برخه چې غواړي چې دغه کنفیش په تفصیل ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقعي اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي چې هغه مثلا د چین د منافعو د پاول دي د یو خوا بل برخه د دوی د خپل هیواد کې د چین ډیر زیات طرفدار دي د چین قرضدار دي نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکیچ ته لمن وي او په دغه کې خپل ګټه ومني خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې بین ملي توازن او د پاکستان په ګټه نه دی یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغه رامنځته شوي اوسني کړکیچ چې هغه هم دننه د دننه په پاکستان کې یو عالم آباد لري په سوي نه چې سیمه ایز شخړه قومي شخړه مذهبي شخړه اتنیکی شخړه د هیواد کې اوس بیداد کې او خامخا د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري ښه موږ اول بلا شک چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي بیا له څه رقم ته به هند خپل گزار کوي خپل غچ په اخلي هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي چې حتما یعنی داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست
غواره کړی دی جان باز په دغه موضوع ته لږ وروسته براشو چې وړاندې به څه کیږي تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر صاحب سره نو کله چې یو خبرې کوي دی بل مایکروفون ک په دغه بندي بیا یو څه غږ په د دوالو په هغه ټکر نه کوي او خبره اورو اتمر صاحب تاسو راته دا وایي تاسو د جنباز صاحب خبري واوري دلی هندستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده تو غوایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څوند نه لرو فکر کوي چې هندي لورې د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دی موشي
من نه هم څه تاسو جناب جان باسب ته لیدون کو تاسو لیدون کو تاسو سلامونه ونی کیله لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه پاکستان خو دغه او یا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي دوی ترهګرې ډلې روزلې دي او دا د اوس خبره نه ده ډېر پخوا کې چې څلور ځلې هند او پاکستان سره مخامخ وجنګېدل په دغه ټولو جنگونو کې دوی د دغه ګټه استفاده کوله اوس هم هند دا خبره کوي چې په دې پنځه کسانو کې دوه کاملا د پاکستان تبعید درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پلګام او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري هویت د پاکستان لري د بل خوا نه د په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کیږي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي وو دا د هند په رسنیو کې راغلل او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېر ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، تلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات د دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنباز صاحب ته ورشم. جنباز صاحب، تاسو راته دا ووایي، هماسې چې مخکېم تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو واورېدي، پاکستان وایي چې بے طرفه څېړنې دی وشي، یعنی دی بے طرفه څېړنو نه دی دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي. اما خبره دا ده چې بے طرفه څېړنه دا د هند یو حق دی چې ورته غاړه کېږدي که څه نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې ښکاره بریچ شوی دی او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې ترهګر برید کې ښکېل دي هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی تلیفونونه تعقیب کړي دي او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هم خودسې حادي هیواد نه دی چې هوایي تور پوري کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. که چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتما خپل غچ اخلي، هند هرو مرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب وسیږي دی به نږدې شي چې بحث وشي. اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره د سیاسي نظره چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولي دي، احضارات نیولي دي، خامخا او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهدیر پیدا کوي او مجازات کوي به او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي او به پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پرې مانا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته بے شک. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې آسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري. څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکیچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل آسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره د هغې ترینګلتیا ده، نو دې ترتیب کېدای شي چې وروسته د هغې چې هند لږ تر لږه دغه حیثیتي حالت نه ووځي او یو جزا ورکړي پاکستان ته، بیا کېدای شي چې جوړ جاړی او د دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي. اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده.
مننه جنرال صاحب، دته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دې نور اړخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته زه راځم اتمر صاحب ته. خغلی اتمر، تاسو مخکې خغلی جانباز وویل چې هند به یو د اکادما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې ستونزه لرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روکي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري دی. ازادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې غږیږو. ایا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده د کومې خواته لاړ شي؟ پاکستان د بی طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یو سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته را سره میلمانه وصل دي. د تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړو. اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي. د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ؟ داسې لنډ ځواب کراکئ چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی، د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي. دا چې هر چا کړی، څنګه یې کړی، د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکړي، ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لري. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لویې جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باورم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی، دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین، دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري، دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي، او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډېر زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی، خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوندې هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوندې دا حمله حتمی ده. دی نه اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي، او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
اوله برخه خو ما د اتمر صاحب اتفاق ته نظر دی، زموږ نظرونه سره نوي فیصله پورې ورته دي. هغه همداسې ده، هند به هم حتما خپل غچ اخلي، خپل ګزار به کوي. دا چې بڼه به یې څه اوسېږي، شدت به یې څومره اوسېږي، دلته کېدای شي زما د اتمر صاحب نظر لږ متفاوت اوسېږي، خو هغه پروا نه کوي. اما هند حتما او هرو مرو یو اقدام کوي، ځکه چې خبره خپله ډېره حیثیتي کړې ده ځان ته. یوه خبره، بله خبره دا چې ګورې هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نشو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګه کوي. روسیا کاملا خاموش ده، عمومیاتو کې حقیقي یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي چې خواهد زغم نه کار واخلي او خبرو ته دا خبرې اوس نور هیوادونه یوازې ایران د منځګړتیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی. نور هیوادونه مستقیما نه غواړي چې د ترکیب تیر اوسي، اما سمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېری هیوادونو سمپاتي د هند خواته ده، یعنې خواخوږي
یا جان بس ما دی بلوچستان پاړه مو پختل دی بلوچستان کې پورسې
هغه مې پیاد
ها مهرباني
هغه مې پیاد هغه مې پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او وخت پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دی او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد پاکستان دی. اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو ځای دا د بلوچستان د خلکو ځای ده. بلوچستان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې خپل آزادي لپاره مبارزه کوي، نه د هند لپاره. دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومې طریقې اصلاح لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده، اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ماته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د اصلاحات ترلاسه کړي اوسېږي یا هند په دغه کال کې ښکېل اوسېږي. پاکستان دومره بې انصافي، دومره جفا، دومره ظلم د بلوچستانو د پښتنو په مقابل کې کړی دی چې د دغه بلوچستانو هر کانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی،
ډېره زیاته
او هغوی هر شي ترلاسه شوي چې د خپل حقوق ترلاسه کړي. او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي، ځای دي چې خپلو کړنو ته متوجه شي، خپل سیاست ته متوجه شي، په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست پلی کړي، مخصوصا اقتصادي سیاست د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان، ځای دي چې دې ته فکر وکړي. هغوی بلوچستان په زندانو کې اچوي، زپي یې.
یعنی تاسو وایئ چې دا یو خودجوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې
سره هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ پغلیان هیڅ هیواد بلوچستان نه محکوموي. تصادفي خو نه ده چې حتی د پاکستان ډېر نږدې متحدین لکه برېټانیا او امریکا او نور دي وګورئ.
مننه جناب صاحب، ما مخکې ویل ډاکټر صاحب عاطف مختارم را سره دی د تم هر کله وایو منګې دی شمارې په وسلولو کې یو څستوند سره مخ شو خو خدای وسره سره وصل شو. ډاکټر صاحب تاسو را ته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا هم خده چې تاسو نظر واورم د هند او پاکستان ترمنځ چې ورسته کړکی چې را منسته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني؟
سلام تاسو لطری ام ملت تا و درنو ملگر و تا و چه بده بس که مون سرا برخ لری زه بده انده و باوریم چه ترده دمخه چه دقه پشتنه تا زواب ورکم. افغانستان دی بلوسانو او دی نور و دلو پا حکل ناپی ایلی او بی طرف دریز دی افغانستان دی بگت و پرانا که افغانستان لپار مفید مؤثر او غیزمند دی. په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیر نه شي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري. همدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري، د واګه سرحد تړلې افغانانو تجارانو باندې اثر لري، خو افغانستان د ستراتیژیک له نقطې نظر په دغه حساسو شرایطو کې چې دلته د دوړو خونو نه د جنگ او د جګړې ګواښونه کیږي، افغانستان لپاره څه په کار دی؟ افغانستان باید هغه ناپېیلې د افغانستان د ژورنل لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښت لپاره مفید او مؤثر وي. په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېلې بې طرف پاتې شي. دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی، او د نننه په پاکستان کې چې څه افراطی ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پانګونه کړی، هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی. ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري. په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړل. اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته، په نورو ملکونو کې هم شته، دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي. یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی. مقایسه ای ډول داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي. اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمه معیار جګړه وي، چې په دې کې دوه ملک داسې انوالو سي چې دواړو خوا غټ سلاوي استعمال کړي، دواړو خوا وران سي. فکر کوم چې دا به ونه شي. اما داسې جګړه به منځته راسي چې هغه محدود په دې کرشه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي، او هند نړۍ ته هم وشي، پاکستان ته هم وښي که د نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو. بله
ڈاکٹر صاحب، لنڈ رہا تھا دام وائل چی تاسو وائل چی دی افغانستان سیاست دی دی بلوچ و پاڑا باندھی نہ پھیلے خو په تیر تاریخ کې داسې نو د بلوڅو ملاتړ دی، اوس خو خیر طالبان دی، هغه بهرنی سیاست هم ډیر څرګند او معلوم نه دی، او کدیم له پاکستان سره
اړیکې په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه و، بلکې ظالمانه و، زمونږ په امور کې مداخلت کوي.
وس
دا د هیڅ داسې یو جګړې طرح او بر نه دی. افغانستان د هیڅ یو داس ملي ګټه هم دا وایي، ځکه په افغانستان په دا نظام تور په دا شرایط کې نه لګو چې افغانان د بلوچستان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټه دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخله وو. د بلوچستان سترگل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوچستان اړه لري، پر افغانانو هیڅ اړه نه لري. په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه په اله استراتیژیک به طرف
نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب، د پاکستانی ځینو چارواکو لخوا نه وخت په وخت دغه اداره پورته کیږي چې په افغانستان کې دغه وسنی طالبان چې واکمن دي، حتی تر دې پورې ویلي دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ پاکستانی طالبانو ته جلبي یا بلوچستانو ته.
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی. افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی. افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري. طالبان من حیث یو ډیفیکټو سټیټ هم دا حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې د خپل نظام لپاره یو تعریف ولري. که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په دې معنی نه دی د کلش مونږ وایو متوازن او بی طرف سیاست. زمونږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري، او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي. دا پاکستان دی چې موږ ته ضرر رسولې.
مننه ډاکټر صاحب. زه اتمر صاحب ته ورځم. مننه اتمر صاحب. زه بیا یو بل اړخ ته ځم چې هغه په هند کې دی مودی دی حکومت سیاستونه دي. د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دي د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي، او همدارنګه
د غویم دی د کشمیر خلکم چې دی په زینو بڼو باندې غندل شوی دی، انتقادونه ور باندې شته دی، نیوکی ور باندې شته دی. په کشمیر کې دی وضعیت په اړه چې کوم ریپورټونه دي، لږ تر لږه هغه څه چې پاکستانی رسنۍ راپورته کوي هغه ځینې بوګنوون کې دي. مثلا وایي دغه سیمې ته یې نور هندي ټبري خلک را لېږدولي دي، دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټي تر فشار لاندې را استدی. څه فکر کوي چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه چې اصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکی په څنګه لري توګه دی مودي تر واک لاندې هند؟
بالکل ساس خبره صحیح ده. خپل مودي د مودي حکومت د هندیان خپل وای چې دا د پندتانو حکومت دی، یعنی هغه مذهبي هندو دلې دي چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې پین کې دي، سکان چې پین کې دي، نور اقلیتونه چې پین کې دي، د هغوی سره دوی جدي مخالفت او اختلاف نظر لري. تیر څو ورځو کې ما خپل دغه موضوع تعقیبو چې یو مسله اسلامي بڼه درلوده د یو ځای د وقف کولو لپاره. تاسو پیږئ چې خپل وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلور نظر وقف کول په اسلام کې ده. دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیست اندوان ته ورک، یعنی په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېر سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه ده. په کشمیر کې هم دغه څه دی، دوه درې کاله مخکې خپل د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیما د هند د حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي. برعلاوه چې خلک ناخوښ دي، دا مخالف دغه مللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی. نو په دې توګه د نرندرا مودي حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مصاحبو سره دوی مخالفت کوي.
جان باسه پام دی موضوع باندې تاسو نظر څه دی؟ نړیوال ریپورتونه یو شمیر داسې خی چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه د بشري حقوقو ځینې پیښې هم پکې ریپورت شوې دي، بشري حقوقو د سرغړاوي پیښې هم پکې ریپورت شوې دي. همدارنګه څو کاله مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خود مختاری کم دغه چې وضعیت چې هغه هم ترې بیرته واخیسته اول کیږي چې دغلته شدید او سخت اقدامات کړي دي چې ځایي خلک تنگ کړي دي. په دې موضوع کې راتل نظر وایي بیا په افغانستان باندې دي اغیز او خواوته سو مهرباني وکړي. مننه
سوال ډیر مهم دی او زه به کوشش کوم چې یو ترتیب یو مالی نظر یا تحلیل وکړم. څه دا فعال عام چې بھارت جنتا فارسی په هندستان کې د هندستان د خلکو څخه راي اخیستل، اوس دا د هندستان د خلکو د آرا نتیجه ده. یعنی د سمندر چې دا هیڅ د چا په خوخه یا د چا په زور راغلی دی، دا د هغه خلکو راي دي چې هم شک نشته چې یو وختنه برخه د هندستان دا هندو مذهب دی، یعنی اکثریت پکې هندو مذهب هندیان درست. اول دا چې هیڅ څه کې واه تاسو نشئ پیدا کولای چې هغه کې د ډېر ایجیال سیستم د ادارې یا سیاسي اجتماعي سیستم د ډېر ایجیال اوسیږي چې هند هم البته چې ایجیال سیستم نه دی، هلته هم خپلې نیمګړتیاوې شته دي، کتیسم نشته دي، تضادونه شته دي، کوم حالات چې کله کله دېته هم درو میشه، زین تقابلات تصادمات مذهبی یا اتنیکی را مثل که دا هم زایل ری بیلشه. اما زه فکر نکوم چې دا د دې هیواد هغه عمومي پالیسی اوسیږي چې دولت کې وغواړي د سیاسي چلند کې اقلیتونه منځري کې یا د هغوی حقوق سلب کړي. تر دې بریده دلته مخصوصا د پاکستان لاسوهنه ده، د پاکستان پروپاګندا ده. البته دې کې شک نشته چې افراطي هندوان شته دي، همدا هسې چې اسلامي افراطیان شته دي. خو پاکستان ہندوستان کے تدریس سو ملیون نزیات مسلمان جوان کے آغوی دخل جوان نا آغوی دخل جوان نا آغوی آن راضی دی آغوی دخل جوان سطح و کیفیت سو زلی در پاکستان در مسلمانان سفر یا در پاکستان در خلق سفر الوار دی آو ہندوستان نن سوا سلورم سنتی انقلاب تا درومی آو تردیر بیده مسلمانان حتی پتول و چارو که مطرح دی یعنی افراطی دلی تفالی شده دی چه دوار و پاوله واری چه وضعیت ترکیچن کی اما پتولی زدوگه کم سازمان یافته سیاست چه حقا دی اتنیکی درزونو تا لانور هم شار ورکی زیادی کی زین نگورم البته چه دا هست یو هندویی
مننه. زه به ډاکټر صاحب مختار ته ورشم. ډاکټر صاحب مختار، تاسو د هند حکومت پالیسۍ په ځانګړې توګه د ښاغلي مودي د حکومت پالیسۍ څومره د دغې پیښې په ځانګړې توګه کشمیر کې چې رامنځته شوي یا په هند کې د اوسني وضعیت او ناخوښیو په اړه باندې څه ډول ارزوئ؟
بله، زه به مختصر عرض ولرم د محترم جانداز صاحب د خبرو په حقله چې دا امنیستی انټرنیشنل، هیومن رایټ واچ، فریډم هاوس او نور د حکومت تبعیضي چلند د مسلمانانو په حقله تایید کړی، بلکې په دهلی او نورو ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت د وژلو کرایم اگینست هیومانیټی کې همدغه حزب لاس درلود. دا چې اکثریت ګټلی د خبرې دویم برخه دی. د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بالخصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي. د کې هم شک نشته چې پاکستان میډیا هم په دې حقله خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو پاو نه کیږي. ام مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض، د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک د خپل خپلواکۍ لري. بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح سي. یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی، افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوا نه ووځي، افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتي جګړو قرباني نسي، افغانستان باید د دغه سناریو نه ووځي. هغه او د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. موږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلي جګړې او نیابتي جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږدو او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی. تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی، همغسې مې چې مخکې وویلې بیا یو ځل تکراروم دلته چې زموږ ګټه د دوی په حقله ناپېیلې دی او زموږ دریز من حیث د یو ملت د پاکستان او د هند په حق ناپېیلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امورو کې مداخلت وکړو، نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو، نه توان لرو، نه د بل داسې یو جګړې قرباني کیږو چې نورو پیل کړي وي. دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخری موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکوي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دې وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ پانځته راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګورنده سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، هغه دوی سره د خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنگ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمرسته به سرو کې غفور الله را بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار. اتمر صاحب، تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغیز او تاثیر لاندې وو. فکر کوئ چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسنی وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بې طرفي او کنه د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سي پذیر دي، هر څومره چې ورته وایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنا پیلې د ریز ولري د داسې چا په وړاندې هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
ګورې افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنگو کې به طرف پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوې دي، یو د اوڅلوېښتم کال او نولس سوه اوڅلوېښتم کال، چې په همدغه وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړې د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلادیش جګړه و. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللی دا د افغانستان په ګټه پاتې شو. د کشمیر مسله، کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې دی متنازی فی یو منطقه د هند او پاکستان ترمنز واقع، او دا په دوه ټوټي وویشل شو. یو هندي کشمیر دی چې هغه جمو دی او کشمیر دی، او همدغسې لداخ دی. لداخ بیا د چین یوه برخه دی، یعنی چینایي خواته دی. دلته غرهی سیمه ده چې ولس پکې نه وي، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا چې سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دي. نو دا دواړه د مختلفو هیوادونو، یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه، همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې و. ګرچې په هند کې ځینې داسې آزادی خوا دل په کشمیر کې موجود وي او شته دی اوس هم چې هغه د کشمیر استقلال غواړي او افغانستان هم کله کې د کشمیر دایې پشتیبانی کړی هغه د کشمیر استقلال دی بل پلوی افغانانو نه دی کړی لکه چې اوس تبصره کې تاسو یادوري وکړو مختار څه ویل چې بلوچستان مثلا افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوڅ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي دا تهمت غلط دی لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی لکه چې موږ پښتنو سره دا عینې خبره د پښتونخوا سره زمونږ دی نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی که اټوم بم یې ترلاسه کړ ډېر نظامي تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړ حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړی لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې د طرفي خپل حفظ کړی او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا یې ښه کار کړی
مننه جنبه صاحب تاسو راته دا وایي چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالۍ نظامونه وو خو کله چې ملکی نظامونه هم راغلي دي په څرګند ښکاري چې ملکی نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي په بل حکومت باندې بدل شوي دي دغه ډول کړکیچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او که نه د پاکستان د پوځ په وړاندې به یوه ننګونه یا چیلنج
ستا یو خو دغه زما مثلا هیله ده آرزو ده زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منفرد شي تجزیه شي د منځه لاړ شي اما واقعیتونه بایدي چې همدې خوا ته البته کېدای شي دا کار به سبا یا بل سبا ونشي خو همدې خوا ته جریانات روان پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څیر پاتې شي هغه کوم والی توپ شو ورته وایي که نه هغه سیاسي ادبیاتو کې یو استعلا د پلون د پشنریسي که نه هغه والی توپ خپل د لاسه ورکوي نور د پاکستاني نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي او کچری هندستان او دا په دې کې څه شکل ما خاص شو سو ایم چې په ریسیا هندستان دې تاسو لکه کې چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارو نو وتی په زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوز ته محسوسه ځانمنځیا وره سوي نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز غریز د نظامیانو نه نفرت او دغه پاکستانیزم نه نفرت که نور هم زیاد شي دغه هیڅ حق نشته چې هندي د کرنستان مخصوصا نظامی د کرنستان په دې فکر کوي په دې سوچ کوي او ځین نور هیوادونه هم هغه ته معین نقلونه ورکوي مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضي د پاکستان فضا او هوا په ټولیزه توګه د دې آماده ده چې د دې د ګزارونو نه سخت ځانمن شي نو وګورئ چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم تاسو ته په زړه کې کوي او په هر ترتیب چې مثلا هند دې ګزارونو نه هم زیانمن شي، خو هغه زیان چې پاکستان ته په ستراتیژیک بنا ستراتیژیک توګه لوی واټن کې رسیږي، هغه به په مراتب زیات اوسیږي. پاکستان د دې حالت نه داسې اسانه نه وزي، حتما خپل زیانمنتیاوې به ګوري، اقتصادي، نظامي، اتنیکي، سیمهیزې لانجې چې په پاکستان کې شتون لري هغه به نورې هم زیات شي.
مننه غوث جان باز، زه به بیرته راشم ډاکټر صاحب سره به خپلې خبرې راټولې کړم. د خبرونې وخت را پسې را په ختمېدو دی. ښاغلی مختار، تاسو راته خپلې خبرې هم د مجموعي بحث راټول کړئ. تاسو ویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه ونه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نه سیب پذیر
دکه. هیڅ شک نشته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دی او افغانستان ته ضرر رسیدلی، او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی، او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی، او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمون د ملت یا د افغانستان د ستراتیژي بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا ما هیروي چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې قدرتمن، توانمند، پر خپل پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د پنورو جګړو کې داخل سي، یا افغانستان یو بل جګړې خواته وي سي. د افغانستان په ګټه نه دي. کله چې موږ یو ناپېلې ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق د سکه یو جواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د دې په اړه څه فکر کوي؟ د تر اوسه پورې څه معلومات ته تاسو لاره یې درې ځې شه دي، ځکه د هم ظاهرا له پاکستان سره په کړکی چخته دي.
د طالبانو رسمي دریز تر کوم ځای پر جماوري دلی هغه یو ناپېلې سیاست دی. موږ د طالبانو استازي توپ نه کوو، خو طالبان دی باید د خپل ملي ګټو پرانا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلې او بې طرفه دي، او دغه بې طرفیا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او غیزمن او ګټور دی.
ډیره زیاته مننه کوم تاسو درې وړو قدرمنو ملمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، د محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې د زینو اوریدونکو ټلیفونونه مروان نه خستل شو، لاغوی نه معذرت غواړو. د خبرونه دی وصله لپاره همدلته پایت رسو. ملمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیر.